تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. وخت په پښتونخوا کې د مسپښین 2 بجې دی. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میو منی. په دې وسط خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورتونه او تفصيلي در خبرو هم دغه سیبه د مشال ریډیو اونیز خبرونه سندري جادوګری هم اوري. خو تر دې هر څو وړاندې بعد دې سات خبرونه له شاهین بونیر څخه اورو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا په وستوال برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. او د امریکا د سمندري ځواک دوه پخواني سرتیري روسي ځواکونو نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا په وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او نور اووه ټپیان دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل په کارته پروان سیمه کې دا برید سهار 6:30 بجې پیل شوی و او 12:30 بجې پای ته ورسید. د وزارت ویان عبدالنافع ټکور نږدې سات وړاندې د پیښې په سیمه کې رسنو ته وویل چې په برید کې یو امنیتي سرتیری او یو سیک وګړی وژل شوی دي. د نوموړي په خبره وسلوال لومړی د لاسي بم برید وکړ چې له امله په ګوردوارا کې وور لګید. بلخوا د هندوستان د بارنو چارو وزیر جیس شنکر په کارته پروان کې د سیکانو په عبادت خانه برید بزدلانه عمل بللی او د دې سخت غندنه کړې ده. د هند د بارنو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې دا برید له نږدې ساري. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. ادارې ویلي چې سارونکو ډله به پاکستان ته په راتلونکي سفر کې د اسلام آباد د عملی ګامونو تصدیق کوي او بیا به له خړ لیست د لرې کولو په اړه پریکړه کیږي. د ادارې مشر مارکوس پلیئر پرون د جرمني په برلین ښار کې د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته وویل چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي چې پاکستان په کاري پلان کې ټول څلور دیرش مادې پوره کړې دي او د ډلې سارونکي به دغه هیواد سفر کې د دغه شرایطو د بشپړېدو تصدیق کوي.
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې ښوولې چې دوی اوس د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر روډ ګرځول شویو ډلو مشرانو ته د مالی مرستو پلټنې او کاروایی کوي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته به ځي او ګوري به چې آیا پاکستان په عملي توګه اصلاحات کړي او هغه په راتلونکي کې هم برقرار ساتل کېدی شي او که نه. پاکستان نن له خړ لیست څخه نه دی ایستل شوی.
پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د دغه نړیوالې ادارې په خړ لیست کې چولې دی چې اغیز یې د دغه هیواد په اقتصاد او بهرنیو هیوادونو سره په تجارت پرېوتې دی. د ایف ای ټی ایف په اعلامیه کې دا خبر نه ده واضحه چې د سارونکو ډله به کله د پاکستان سفر کوي. د سند حکومت په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره د کراچۍ په ګډون په ټولو صوبه کې بازارونه او شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې د تړلو حکم جاری کړی دی. حکومت پرون په اعلامیه کې په صوبه کې د واده د تالارونو او نورو غونډو د شپې 9:30 بجې د ختمولو حکم هم ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دا بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته هدایات جاری شوي دي. سند حکومت وایي چې د بجلی په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره دغه فیصله کړې ده. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال څېړونکي شاعر او فوکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ تر ناروغۍ وروسته نن له نړۍ سترګې پټې کړې. و اتیا کلن سیال کاکړ د پښتو فوکلور یو ولسي ادب په برخه کې زیات کارونه ترسره کړي دي. سیال کاکړ تر څلوېښتو زیات کتابونه لیکلي وو چې زیاتې چاپ شوي دي. نوموړي ته پر خپلو کتابونو د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ایوارډونه هم ورکړل شوي وو، خو په 2018 کال کې د افغانستان مخکني ولسمشر اشرف غني هغه ته د سید جمال الدین افغان په نوم دولتي مډال ورکړ. سیال کاکړ په 1915 کې د شین د سرانانو سیمې په شاګې کلي کې زیږېدلی وو او د جون په 18 په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. او د امریکا د سمندري ځواک دوه پخواني سرتیري روسي ځواکونو نیولي دي. دوی په خپله مرزه د روسي ځواکونو پر ضد د یوکرایني ځواکونو د ملاتړ لپاره دغلته ورغلي وو. د راپورونو له مخه دا پخواني پوځیان چې له الاباما ریاست سره تعلق لري د یوکراین په خار کیپ کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د غربي هیوادونو سلګونه وګړي په رضاکاران نن ډول یوکراین ته تللي دي. سوپر یوکراین د روسیې د ناببر یرغل پر وړاندې د کیف دفاع وکړي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. د ناکارونو پیسو د سر نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان له خړلې څخه د وتلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکي توګه پوره کړي دي، خو د هغوی د عملي کېدو جاج به اخیستل کېږي. د دې لپاره به یا د اداره خپل یوه ډله پاکستان ته لیږي. بل پلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر مملکت هینا ربانی کر ویلي چې له خړلې څخه د پاکستان د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اعلان کړی چې پاکستان به لا هم تر هغه وخته په خړ لیست کې وساتي چې په تخنیکي توګه د پوره کړو شرطونو عملي کېده یا باوري کړي نه وي. دا خبره د یادې ادارې مشر ډاکټر مارکوس پلیر د جون پر 11مه د جرمني په برلین کې د خپلې ادارې تر څلور ورځنۍ غونډه وروسته رسنیو ته په وینا کې وکړه. دویل زه د دې خبرې په کولو خوش یم چې پاکستانی او چارواکو تر ډیر زحمت وروسته د اکشن پلان ټول څلور دیرس هدفونه پوره کړی دي. نموړی زیاته کړه،
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې ښوولې چې دوی اوس د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر او ګرځول شویو ډلو مشرانو ته د مالي مرستو پلټنې او کاروایی کوي، او هم په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد پر ضد پلټنې او کاروایی کوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته به ځي او ګوري به چې آیا پاکستان په عملي توګه اصلاحات کړي او هغه په راتلونکي کې هم برقرار ساتل کېدی شي او کنه. پاکستان نن له خړ لیست څخه نه دی ایستل شوی. دا کار به یوازې هغه وخت کیږي چې دوی په دې سفر کې بریالي وبلل شي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا تر خبري غونډه وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د مملکت وزیر هینا ربانی کر پر ټویټر پاڼه پادې اړه ویډیوي بیان خپور کړ. نوموړي وویل چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی.
زه د دې خبرې په کولو ډېره خوشاله یم چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په یو وخت له د پاکستان د اکشن پلان ټولې نقطې منلې دي، او له دې سره د یادې ادارې له طریقه کار سره سم له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی. د هغه طریقه کار مطابق به د ارزونې لپاره یو تکنیکي ډله پاکستان ته لیږل کیږي، او زموږ پوره هڅه ده چې دا ډله د 2022 تر اکتوبر غونډې وړاندې خپل کار سرته ورسوي، او موږ هغوی ته د پوره همکارۍ باور ورکړی، او په اکتوبر کې به له خړ لیست څخه زموږ د وتلو پروسه سرته ورسېږي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان د حکومت په وینا ملک له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې که دا پرمختګ وبلل سي هم، نو د پاکستان لپاره ارزښت څه دی؟ د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال راډیو ته وویل دا په لوړه او نړیواله کچه د پاکستان لپاره ښه خبر دی، خو د ده په وینا پر عام ولس به یې په سمدستي توګه څه خاص اثرات نه وي. ډاکټر میراج الحق زیاته کړه چې له خړ لیست څخه د وتلو لویه ګټه به په ځانګړې توګه دا وي چې په پاکستان کې پانګونې ته زمینه برابره کړي.
انوستر دی، کاغه اغوستونکی دی، کاغه خرڅونکی دی، کاغه بهر ورشي پاکستانی دی، څومره خلک چې دی، نو دا خو پاغي باندې او داغي کم چې کاروباري اقتصادي او داغي چې کم تجارتی اهل زلی دی پاغي باندې د یو مثبت اثر پریوتی شي. دغه چې منتخ یو د سرمایه کاری ضرورت دی، هغه دننه چې کم انویسټر دی ناغي ته هم انکریجمنت پیدا شي، بهر نه چې کم سرمایه کار دی هغې به هم انکریج شي، او دغه شانتې هر اقتصادي کای چې ده داغې پرفارمنس او داغې چې کم اهل زلی دی
ټاکل شوی دا چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې بل ناسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې وشي. پاکستان په 2013 کال کې په مې میاشت کې له دې کبله په خړ لیست کې اچول شوی و چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا ترتیب شویو 40 سپارښتنو کې یوازې پر 14 عمل کاوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې د عمران خان حکومت د خپل واک په موده کې قبایلي ضلع لپام غورځولی دی. د دوی په وینا هلته له 50% څخه هم کم بجټ ورکړل شوی دی. په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د جون پر 12 د صوبې لړنوي مالی کال بجټ باندې هم نیوکې وکړې. بل پلو حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا نوی زمکل شوی سیمې هم د نور صوبې برابرې کړي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبایي بجټ د سشن دوران خپل وینا کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی د عمران خان په تیر مرکزی حکومت سخت ټکونه وکړل چې دوی کله مرکز کې حکومت وو نو تیرو دریو کلونو کې زمشوي قبایلي ضلعو لپاره د 300 ارب روپو پر ځای صرف 130 ارب روپۍ ورکړې وې، کم چې 50% نه هم کمی دي. په دې باب باندې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی استازي میرکلام وزیر مشال لیډو ته وویل چې تیر کده پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت وو، کوز دا شهباز شریف او کدل ته خیبر پختونخوا حکومت ټول قبایلی ضلع اړخته پاملرنه کمه ده.
دا کم زمونږ سره دوی لاس کاله وعده کړی ده چې په دې کې به تاسو تاس آر کال 100 ارب روپۍ درکو، نو هغه فنډ چې کم دی هغه مونږ ته نه دی را کړی شوی دی چې دوی هم مانی چې دا پوره نه دی را کړی. د تیر کال یې 450 ارب ته رسولی و، په هغې کې هم تقریبا 43 یا 44 ارب ریلیز شوي دي. دا وفاق صوبې سره زمونږ دا کمیټمنټ و، بلکې د اوسه خیرنۍ کال 50 ته ورسول، نو د اوسه حکومت نه مونږ غوښتنه کوو. او د صوبایي حکومت کې بل دا ده چې کا پیسې مونږ ته دوی نه مینیټم کې مونږ ته کیم دي چې دا پیسې دي، خو بیا هم دوی یا یې ونه لګوي لپس شي واپس لاړی شي، یا دوی بیا راوړي په پېښور، ماردام، سوات، شانګلا په دې وطنونو کې غا خرج کوي.
دا خیبر قبایلي ضلع نه مدني فعال شبیب افریدی وایي چې دا جون هر دغه سیمو کې ډېر رستو پاتې دي، نو باید حکومت دې ورته خصوصي پاملرنه وکړي.
هلته ډېر زیات ډیولپمنټ ضرورت دی، په ایجوکیشن سیکټر کې، هیلتھ سیکټر کې، اگریکلچر کې، اریګیشن کې، سوشل سیکټر کې. بعض ځینو کې سکول نه جوړ شو پرائمری، خو تر ډېر ځینو کې ضرورت دی انتهایی ایمرجنسی بیسس باندې. دین علاوه تحصیل نه مشته چې هلته ډیګری کالجونه نشته. دین علاوه هیلتھ سیکټر کې بعض بیچوز بند پراته دي هغه چې فنکشنل شي، ټیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل باندې ملته لوکل ډسټرکو کې کار وشي. خیبر وی وزیرستان یو ملته یو غټه سته باندې الکانو ته د غرنو علاقو نه چې الکان دسي هغه سیټیز ته راوستي شي، او هلته ته هاسټل سره دا اپورچونیټیز ورکړي، او وړکی وړکی صنعتي ادارې کلته جوړې شي، نو ډېر به بهتري.
ولی په دې باب له موږ پاکستان تحریک انصاف د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه، د هغه وروسته مو د مهنت او ثقافت وزیر شوکت یوسفزی، او بیا د قانون او پارلماني چارو وزیر فضل شکور خان سره څو وارې تماس ونیول. نو درې وڼو اولی ویل چې د اسمبلی په سیشن کې وو، ولی بیا د نور مصروفیت رواجی خبر ونه کړې. خو د جون په 14 د بجټ وړاندې کول وروسته په صوبایي اسمبلی کې مشال لیډو سره په خبرو کې تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې دوی تیر درې کلونو کې قبایلي ضلعو له د ضرورت ته سیوا پانګې ورکړې دي.
درې کاله مخکې چې څونه قبایلي اضلاع کپاسټي وه، هغې نه ورته زیاتې پیسې ملاو شوې. په دې رښتیا دروغو کې فرق محسوس کوي.
قبایلي اضلاع حق دی، دا خو صرف ان اف سی نه ده شوې. تاسو راشئ خپل ریکارډ وګورئ چې څوک راتل غواړي هغې ته به زوخې دې کال څونه خرچ زبا بتویم چې یو کال 40 ارب روپۍ بجټ وو، بیا 60 شو، بیا 80 شو، هر کال بجټ زیات شوی، بیا 130 شو.
ته په عمل دا چې 2013 کال کې قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې د ورګړېدو په وخت دوی سره ژمنې شوي وې چې تر 10 کالو به حکومت هر کال زمشوي قبایلي ضلعو له 100 ارب روپۍ خصوصي پانګه ورکوي. ولې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت قبایلي ضلعو له 450 ارب روپۍ پرمختیایي بجټ، ولې روان کال د شهباز شریف حکومت 50 ارب روپۍ پرمختیایي بجٹ اعلان کرے دے. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریڈیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 420. په شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا له حکومتي وکیل څخه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د لادرکه کسانو د په زور رکولو ذمہوار څوک دی. نوموړي دا پوښتنه د ورکو کسانو په اړه د یو اوریدنې پر مهال کړې ده. جج اطر مین الله د پاکستان له ډپټي اټارنی جنرل څخه پوښتنه کړې ده چې په تېره ورځ کې هم د عدالت د بېدرکه کسانو د وړاندې کولو غوښتنه کړې وه، پر هغه څه وسو. اټارنی جنرل ورته ویلي چې وفاقي حکومت په دې اړه کمیټې جوړه کړې ده او پلټنې روانې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د بېدرکه کسانو ذمہ دار څوک دی او یا د موږ ته وښودل شي چې په ریاست کې دننه بل ریاست جوړ کړی شوی دی. د جون په 18 نیټه د پزوره بېدرکه خبریال مدثر نارو او نورو بېدرکه کسانو کیس اورېدو په موقع اسلام آباد های کورټ مشر جج اتر مین الله ډپټي اټارنی جنرل نه پوښتنه وکړه چې په تیره اورېدنه کې عدالت د بېدرکه کسانو عدالت ته پیښ کول غوښتل لیو سپه وشول. اټارنی جنرل ورته ویل چې په هغه باندې وفاقي حکومت یو کمیټي جوړه کړې ده او په دې لړکی تحقیقاتي ادارې هم پلاټنې شروع کړې دي. په بشري حقوقو کارکونکو کې خوشحال خان وایي چې د بدرک کسانو په اړه بیلابیل د پښتنو او بلوچ سیاسي مشران غغونه پورته کوي، خو څه د زړه د تمې نتیجې راوځينا د زیات کړه.
کافی کلونو نه په پاکستان کې دا مسله روانه ده او خصوصا په بلوچستان کې ډیره زیاته ده. پښتونخوا کې هم کیسونه شته دي، نورو ځینو کې هم کیسونه شوي دي. سیاسي پارټي چې کومې دي، بلوچ پارټیانې چې کومې دي، هغه په دغه مسلې باندې کافی وخت نه خپل غږ اوچت کړی ده. اوچتې ورسره پښتانه لیډران هم په دې مسلې باندې هغه هم خبره کړې ده. زموږ هم دا خیال دی او دا چې کوم بلوچ اکټیوستان دي، د انساني حقوقو کارکنان دي، هغه دا خیال دی چې د مین سټریم پارټیو ته لږ نور زیات په دې باندې نور زیات مضبوطۍ سره آواز اوچتول پکار دي.
د کیس اورېدنې په وخت مشر جج اتر مین الله وویل چې وزیر اعظم او ریاستی ادارو د عدالتي حکم د نه مننو ذمہوار دي او کچره دوی بے وسه دي نو ښکاره د کړي چې بیا عدالت د چا په ضد اقدامات وکړي. جج د عدالت بیا اورېدنه د جولای په 14 نیټه راغوښتې ده او د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او پخوانی د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید یې هم عدالت ته پیښ کېدو لپاره غوښتلې دي. یاد د وی چې خبریال مدثر نارو د اګست په میاشت په کال 2013 کې بېدرکه شوې دي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړو چې بیا بیا یې ویلي دي چې هغه کسان چې و موندل شي او هغه اخلاص کړدل شي، خو کمیشن د تختونکو په اړه معلومات نه ورکوي او نه وایي ولې تختول شوی وو او څه ورسره پیښ شول. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سالور کې خدا نه ال
دی. دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي.
اور کوم دا لوګې نمرو کدا مونږ بچی مړی دا به غاره دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ترنواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زغړی تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داس حال کې چې په پاکستان کې له تیر کال پرتلا د شیانو بیې شاوخوا 14% لوړې شوې دي، ولس د ورځني ژوند د ضرورتونو لپاره له ننګونو سره مخامخ شوی دی. سجاد ګلرنګ د سوات یو داسې ځوان دی چې د جانزیب کالج څخه یې د بی ایس ډیګري ترلاسه کړې، خو د تعلیم لړۍ ځکه نیمګړې شوې ده چې د پوهنتون خرڅونه یې نسو زغملی. هغه مجبور دی چې په یو شخصي کمپنۍ کې په ډیر کم اجرت کار وکړي، خو بل خوا یې د خپل درد او احساساتو د اظهار لپاره رباب ژغول هم زده کړی دی. د ګلرنګ کیسه د شاهین بنری په دې رپورټ کې اورو چې پایلې هم د هغه په آواز له یو سندرې کېږي.
دا د سوات منګوري درویش کلن سجاد علی ګلرنګ دی چې د جهانزیب کالج نه په پښتو ادبیاتو کې د بی ایس ډیګري په امتیازي نمبر واخسته ده، خو د مالی ستونزو له کبله خپل تعلیمي مزل نیمګړی پریښود او په یو شخصي کمپنۍ کې ملازمت شروع کړ. ګلرنګ ډیر ښه رباب هم غږوي او په سوات او خوښ سیمو کې بلها مینوال لري، خو چې خبره د ډوډۍ د ګټلو شي نو ګلرنګ ته دغه مزل تر سره کول یوازې ور په غاړه پاتې کیږي. هغه وایي د هیواد خراب اقتصادي وضع او د شیانو د بیو لوړېدو سره د هغه او د هغه په شان د نورو خلکو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی، او نه پوهیږي چې د موسیقۍ د زده کړې خپل خوب پوره کړي او که د کور ضرورتونه.
روزګار خو زه په یو پرایویټ کمپنۍ کې کوم، تنخواه خو می بس دومره ده چې په مشکل سره پی د کور اخراجات سر ترسی. کومنګ وګورو نو گرانی خو رس په ورځ زیاتیږي، نو خپل ضرورت او اخراجات پوره کول هم ډیر ګران شوی دی. چونکه زما د شپاړسم ډیگری هم ما ته د فیس ته نشوالی لوجه لا پرته ده، لا ما ته ملو شوی نه ده، نو په اولنی فرصت کې خپل ډیگری رالم چې هغه زما لاس لراشي او خپلو لوړو زده کړو ته به جوګه شم.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جون په 10 نیټه د کال 2022 او 23 لپاره د 9.5 تریلیون بجټ قامی سمله ته وړاندې کړ. په دې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 بلین روپۍ ورکول کیږي، خو ولې د دفاع لپاره 1.5 تریلیون روپۍ کې خودل شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر پریوتې دی او په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی مصنوعاتو طلب هم کم شوی دی. په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکې ګرانۍ تر شا علتونه څه دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې د کورونا د وبا او یوکرین کې جګړې نړیوال اقتصاد ځپلې دي او د تیلو د بیو لوړېدو سره د شیانو بیې هم لوړې شوې دي.
چونکی په پاکستان کې انسرټنټی ده، که پولیټیکل ده او که اکنامیک ده، نو مطلب دا دغه د وجې د خلکو بیهیویر کې دا اثر راځي چې په انسرټنټی کې دی پرچیزینګ زیات کړي. چونکی پاکستان اکانومی کنزیومر اکانومی ده، د خلکو کنزمپشن پیټرن سیوا دي او په مارکیټ کې چې کوم ډول ډیماند او د سپلای میچ نه کیږي. ان د پارت اف د گورننس چې کوم دانو د گورنمنت پالیسی چې کوم دی نو په مارکیټ باندې ډایرکم اثر وی، داغې نه علاوه د گورنمنت سپینډینګز یا بجټری پوزیشن چې کوم دی داغې په مارکیټ باندې اثر وی. ضروری خبره ده چې گورنمنت ډیفنس ایکسپینډیچر ست ناسو طریقې سره چې کوم دی نو کم کی او دې په ځای باندې چې کوم دی نو ترقیاتی بجټ چې کوم دی نو سیوا کی.
سجاد ګلرنګ بیا وایي چې کله د هیواد مالی پنګې د پرمختیا او خلکو ته د روزګار او اسانتیا ورکولو په ځای په غیر ترقیاتی کارونو خرڅ کیږي، نو بیا د عام ولس سره سره د تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو لپاره هم د روزګار او پرمختګ فرصتونه کم شي. نوموړی زیاتوي هغه درزیتوب هم کوي او ملازمت هم، بیا هم د دې جوګه نه دی چې د پوهنتون خرص وزغمي او خپل زده کړې سرته ورسوي.
کم زمونږ په تور نسبتا د روپۍ باندې کم گزاره کړه، نو هغه نن په شل 15 روپۍ باندې نه کیږي. پمپل کم دے مشتی تو روپو پوری دمیسٹر پیس تھے بیا دا ہاسٹل خرچہ شو بیا دا مخفل خرچہ شو دا کور مشر پر دیما دلتا کی بازا دا کور مسلی ہر کم گزا بخفل تبقوں دا مادر دیاد خواہش کی گی دا خفل امپل تجدی ہمو کما دا موسیقی پا دنیا کی مخفل کردار ولگو ما خدا پیسو دا مستوالی دا وزی زمان دا ہر کس پاتی دے
نیشنل انکیوبیشن سینٹر یو دا سے داردا چی تعلیم یافتہ ځوانانو او جینکو تا هنرونه زده کوي او د هغوی له صلاحیتونو څخه د ګټې پورته کولو لپاره ورته د روزګار لارې چارې ښیي. په پېښور کې د دې سینټر یو چارواکي کائنات وایي چې اوس خو اقتصادي حالت داسې دی چې په ډیرو ښه کمپنیو او ادارو کې کارکوونکي خلک هم خپل ضرورتونه په ګرانه پوره کوي.
دا اوسنی حالات خو زمونږ داسې دي چې لکه یوت ته پاره خو ډېرې مسلې دي، بټ ایون خلک چې د کوم خو جابز روان وو نو هغه د پاره هم ډیفیکلټ شو. سالریز آر ناٹ انف اینڈ کمپنیز آر لکه موسٹ آف دم آر ناٹ ولنگ ٹو پے مور. او به خاص کر زمونږ یوت چې کوم سره یونیم ٹیلنٹ وی سپر رائٹنگ کے خدیز د چا آواز خدے چال بل سا آرٹ فارم یا سکل ورزی نو هغه یغه شی کیش کول نشي. هغه ټول کې غټه وجہ عمدہ غدا چې دلته کې د پلیټ فارمز لوگوں نے کمی دے اور کم پلیٹ فارمز دی نو دا غیا اویرنس نشتا دیا مارکیٹ کے بوگس پلیٹ فارمز دم ریڈی دی چھ آغا ریل ڈیل پلیٹ فارمز چھ دے ایکسس کے دو کے اور آغا ڈسکور کو لکی دخل کو ڈے ٹائم ہو لگی.
پا اسلام آباد کی دا پرمختیائی اقتصاد دا مطالعات و دا مرکز دے وروستی راپور ترمخا پا پاکستان کے دا سجاد گل رنگ پسیر یو دیرش فیصد تعلیم یافتہ ځوانان بے روزگار دی او دا تیر کال پرتلا دا شیانو پا بیو کے خواہشا سوارلس فیصد ډیر والے راغلی دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورونکو د پښتو نومیالی شاعر او لیکوال پروفیسر سیال کاکړ د 80 کال په عمر کې مړ شو او نن په پښین کې په خپل پلرنۍ ادیره کې خاورته وسپارل شو. له نوموړي سره بل نږدې پاتې شوی شاعر او لیکوال ډاکټر صادق ژړک دی. له نوموړي څخه ما په دې اړه څو پوښتنې کړې دي، راځئ چې ورته وښیو.
پوهان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فوکلور په برخه کې کړی دی. د تمر د فوکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري تمر د فوکلور نیکه ویلی شو. کچیری سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبي تاریخ لیکي، د فوکلور د پښتو فوکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي هنداري راټولونکي چرستن محمد ګل نوري بللی شو. د فوکلور په برخه تر څنګ د کچې د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه دوه ټوکه لدی علاوه د شاعرۍ ترڅنګ د لیکوالۍ ترڅنګ داسې برخه بنی د کاکړۍ راړو څخه راواخلي د اتڼ تر غاړو د بلندۍ تر چرجان یا انګۍ او بیا په ورستیو کې زه باید چې دا یو زیری پر پښتنو وکم. د ورستۍ کې تاسې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی تر اوسه پورې په مطبعه کې پروت دی مخوندې کړی دی. اوس به زه د غمرازۍ غونډې ته راباسو.
شا نوموړي ډیر ارزښت لرونکي کتاب دونم درلود، کداغه پاړه څه راته وایست؟
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای دې ژوندۍ لري ورسته کلو نو موږ یو پیشنهاد وکړ د زوی تر مرګ ورسته دا راته په خوښه بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غنی استاد غزنفر او ډاکټر زکی زارشکی په دې ډیر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې ته جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه. د خپل ټول کتابتون منتقل کړ کابل ته د اشرف غنی په امر په افغانستان علوم اکاډمۍ کې د همدې په نوم سیال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه. د نورو کتابونو تر څنګ د لویې شتمنۍ چې د ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي د پر کلمین خو مصرف کړي وو هغه افغان ګورنمنت ته وسپارله.
صادق جړک صاحب، سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوی وي، دغه په اړه څه معلومات لري؟
ګوره اندې صاحب وایي وای ما ته تمغه د بادوري تړي خوشر ته دادی چې بده دې خاورې اتل ته اتل نه وایم، زه ډېرې جایزې ګټلې دي. دې څونه خوشاله وو چې ډاکټر افغاني لخوا آیت راغی ځکه چې جمال الدین افغان نشان ورکي. ده دا ویلي چې زما دپاره تر دې غټ قیمت نشته، دی رښتینی افغان وو، د یو پاک سپېڅلی افغان وو، په عمل کې افغان وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو نه خبرونه سندرې جادوګری لرو، خو تر غوړاندې تاسو ته یادونه وکوش د دې غړې په سر کې مهم خبرونه سو. په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارا بریټ سوی، دوه تنه اوجل سوی، اوه تنه ژوبل سوی دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا بریټ د کابل په کارتای پروان سیمه کې د اهل هنود پر عبادت ځای یا ګوردوارا باندې تر سره سوی دی. بل پلو اوکراین کې لا درک سوی پخوانی امریکایي سرتیری روسی سرتیرو نیولې دی. د امریکا د سمندري ځواک دوه پخوانی سرتیری د روسی ځواکونو لخوا نیول سوی دي. دوی په رضاکارانه ډول د اوکراین سرتیرو د ملاتړ په هدف د روسی خلاف جګړې ته تللی وو. بل پلو د په نړۍ کې د ناقانونو پیسو د څار ادارې ویلي چې پاکستان بلا هم په خړ لیست کې وساتي. په دې اړه نور تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اورېدلی سي، خو اوس هم سندرې جادوګری خبرونه چې هارون باچای تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشه، زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا د هنر پاړه د خبرې او څو سندرې یوړو. ماهیشا په انګریزي ادبیاتو کې ماسټري لري او لږه موده کېږي چې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی. دی وايي هڅه کوي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو انتخاب وکړي او په یو نوي رنګ کې د پښتو موسیقۍ مینوالو ته وړاندې کړي. لوگ د سید ماهیشا سندرمو واوریدا دی وای د خیبر پختونخوا د کرک ضلع دی او د سکول او کالج زده کړې هم هلته کړې دي. نوموړي په پېښور پوهنتون کې انګریزي ادبیات لوستې دي او دا مهال هم هلته استاد دی. د ده په خبره خپلو زده کړو ورسره مرسته کړې چې د ژوند او فن حقیقتونو ته ځیر شي او د ښه کار هڅه وکړي.
د انګریزی استاد یم، انګلیش لیکچرر یم په پېښور پوهنتون کې. د سکول او د کالج کوم زده کړې چې دی هغه مې په خپل کلي کې شوې دي. هغې نه پس چې کوم دی د کالج لیول چې کوم دی هغه لکه کره کې بله علاقې ده، زمونږ د علاقې نه بدله ده. نو هلته کې زما د کالج چې کوم زده کړې شوې دي هلته کې شوې دي. چې کوم دی نوسټۍ کوم زده کړې دي هغې دپاره پېښور ته راغلم، هغه مې دلته کړي دي. ولنه چې کوم زما شوق هغه د اردو لیټریچر سره ډېر زیات و. خو چې ما اردو لیټریچر کله پړول شروع کړو هغې نه پس زه د انګریزی ادب سره متعارف شوم. اردو چې کوم لیکوالان وو هغوی د انګریزانو کوم لیکوالان دي، د هغوی ذکر به شوی و چېرته کې، یا به د نظمونو ژباړې شوې وې په اردو کې. نو ما چې هغه ولوستل نو ما ته هغه ښکاره شو چې دا د لیټریچر چې کوم دی د انګریزۍ دا ډېر وسیع دی. دا نه چې د اردو یا پښتو ته کم دی، خو هغوی باندې کار ډېر زیات شوی دی په انګریزۍ عادت باندې. نو هغوی چې زده کړو دپاره هغه چې کوم زده کړې وي هغه ته ډېرې زیاتې کېږي. نو خوښ مې شول، نو ومې غوښتل چې ولې نه چې هسې هم یو ډیګري اخلي سړی، نو داسې ډیګري واخلي چې په هغې کې ته هر څه ترلاسه کړې. نو د انګریزۍ ادب چې ما سټډي کړو او ډیګري مې راواخیسته، نو هغې زه د دې قابل کړم چې زه اوس په اردو لیټریچر باندې هم پوهېږم او د پښتو لیټریچر باندې هم پوهېږم او هر قسم چې کوم مضمون دی نو په هغې ټولو باندې پوهېږم. زه مات ګوډ لیکل په خپله هم کوم، پښتو کې هم، انګریزی کې هم، په اردو کې هم. د پښتو لیک مې زیات دی د نورو په بجای، خو شعر ډېر زیات لیکم، پښتو غزل چې کوم دی.
نظر بدے خمار کما خدا آیا لتا بدا زندگی سا کما خدا آیا لتا بدا زندگی سا کما خدا آیا پیو نظر بدے خمار کما خدا آیا پیو نظر بدے خمار کما خدا خدے خود اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما تب بورا پگل رخ سار کڑما خوتا آیا لام دزڑ پکو کستا یاد غزونی کری لام دزڑ پکو کستا یاد غزونی کری لام دزڑ پکو کستا یاد غزونی کری لام دزڑ پکو کستا یاد غزونی کری
پتا بتور مقام سحر کرم ما خدای پتا بتور مقام سحر کرم ما خدای
سید ماهیشا وایی د پښتنو لیوی روایتی او مذهبی کورنۍ نه دی خو سندرو ویلو ته په دې شرط پرېښودل شوی چې خپل زده کړې به سرته رسوي او غیر معیاري شعر به نه وایي.
لږ ډېر مشکلات راته وو ځکه چې زما کورنۍ یو دینداره کورنۍ ده او زما والد چې کوم وخت لري یو بخي یو عالم وو نو ما لپاره دغه زیات غو مشکل و چې زما د پلار نه ډېره ویاره کېده. نور زمونږ په خاندان کې چې څوک دی هغه څوک ډاکټر دی څوک انجینیر دی څوک لیکچرر دی نو هغه ما پکې چې کوم دی ادب طرف ته راغلم نو هغوی به راته وی چې یاره لکه دا ته کوم فیلډ طرف ته راغلی نو ما ویل چې زه خو لکه زه پروفیشن خو نه دا خپلوم زما شوق دی بس هغه شوق ما نه پرېږدي چې زه اوزګار کېنم او په ارامه باندې کېنم. نو ما ورته خپل سبق هم جاري ساتلی وو پلار به راته دا خبره کوله چې خیر دی که ته سندرې وایې ستا شوق دې وایه خو د سندرو کې به د معیار چې کوم غه دی هغه به خامخا ساتې چې لکه شاعري د کوم غزل بیکاره وي یا شاعري د هغې معیار دومره ښه نه وي خو دغه شان سندرې چې ته کله هم ونه وي نو هغه خو زما خپل سوچ هم داسې و چې لکه زه به معیاري شعرونه وایم او بل زما دا چې کوم زده کړې دي هغه ماته په دې کې ډېره مرسته په دې راکوي چې زه دغه شعر په بنیاد باندې رسېږم چې کوم پیغام پکې پروت دی د رومانوي شعر دی یا په کوم مزاج باندې ویل دی نو هغه ځکه چې زه لږ ډېر لیک خپله کوم او لوستل مې هم زیات کېلی دی لټریچر پښتو لټریچر چې کوم دی په هغې کې هم راسره مرسته کوي. د کور مشکلات خو راته لږ ډېر وو خو ډېر زیات نه وو.
جنگ تا مزا جنگ کے چادے ددوستر گوڑن دے دادے دما سمزڑا درے دادے تو روتی گوتا کاتا le da de dawa vreo che da de dashno paano raje da de damar gayo prevata de da az gayo to ke da جنگ تا مزا جنگ کے چادے جنگ تا مزا جنگ بو نشیز غم لے جنگ کے سر کتاب سے زلے جنگ کے تور قلم مات شوے جنگ کے سپن ظلمی اسکار دے جنگ کے پیغلا نغمہ گونگا جنگ کے خلق لے ونیشی یا وزان خوری یا دنور خلق زڑنا ادیرے انگڑونا دوہشی شمال نچاتا یہ نیولے چراغونا جنگ کے او خمارا ویختے جنگ تا مزا جنگ کے او خمارا چل خلے زہر جن لاڑے ساتھی اول بدوست گوینے سوگ دائی وینوں کو
تیرا یہ خونا دماش میں تو تھکے وزرے جوئی دبڑے د تندی خالے پخلکڑے دوتن دہرو لمنی دغلی پزنگلنو کروٹے ورولی او سندھ نو تا یسرے
د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه دا وريدونکو دا ونه پکې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې او د سندرې اوري نو مړې وای په دې حس کې دی چې وخت او ځان ته استاد پیدا کړي چې आवाज او هنر یې نور هم خشي د دې په وینا په پیښور کې د حامد حسین په نوم یو ریکارډیست ملګری پیدا کړي او خپل سندرې زیاتره هم د هغه په سټوډیو کې جوړوي
نو ماته محسوسېږي چې زما هېڅ هم نه دي زه ماته ډېرې زده کړې په کار دي چې زه باقاعده توګه باندې د موسیقۍ زده کړې وکړم خو پکې له بده مرغه کار داسې دی چې اول خو دلته داسې څه موقع برابرېږي نه چې چا سره کښېنې او ورنه زده کړې وکړي او وخت پکې هم لکه فول ټایم غواړي موسیقۍ چې کومه ده دا داسې نه ده کنه چې ته ورسره ګپو لګې فل ٹائم ورک ہے اور ازما یو طرف کا اسٹڈیز ہم بھی بن طرف میں جاب ہم نے ابھی آپ کے موسیقی ہم لگا دے رہا کوشش کون چی زبان پہ بیل نکم پلا کین ہم یو غزل چی وی اگے تو یو درے سلور ترجمہ جوڑ کم یا اگا پدستانو باندے یا چی سکرا سے رنیزی پا ہوئی باندے واورو کہ کم یو پکے خون ورکے یا ہوئی تا یا دا ہوئی پا مرزے باندے لاشم یا زما پکے پن چی کم کا ہوئی او ہم ہوئی چی داخل دے چی زواز بل خوکے نی بل ورزم دے اغاری کاک پون خو ملگر تام گورم دا ہوئی ہم آورم چی ہوئی سوئی او اس تپی ارادل ارم چی تپی ریکارڈ کم چوزو چی زیاد ریکارڈ کم اگا حامد حسین نمی رے پر صدر کے سٹوڈیو لرے اگوی سر ریکارڈ کم اگوی سر مزرڈ لگتے لگے دے لگے چی زما دا طبیعت کار را تکوی زور سره ناستیم چې کله مونږ د سندر را جوړو نو که زما په کمپوز کې سر لگ اخوا دی خوا سو غلطی بھی پکی خواب خواب پکی بھی زکی فیزو پر موسیقی زون را بقیدہ نا پویگم لگ دیر پویگم بیا آغا پکی هم روی برابر کی آتا نوی الگ سے لگتا دو رزیات غیر کڑی میں کار کوئی تو افغانستان کی مقصد دیر زیاد کو ای غاری تبیر مشہور دی تو افغانستان کی مشہور دی ما خور سر آوالا نای سندر چی کڑی وہاں سکینی سکینی نو آغا ہم را تا دوی کڑی وہاں نو هغه پس می ډیر خوښ شوی دی ورسره ناستیم بل خبره پکې دغه چې زه ورته ناستیم او مونږ په یو ځای باندې هغه میکسینګ استیجونه سب پیسونه پکې زه جوړ کړم سب کې دی جوړ کی
سارا کو فرمایا مڑی تھا دوایا کا جنگ
سندرغاړی او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي ادبیاتو استاد سید ماهیشا وایي د خپلو سندرو لپاره د ښه شعر د انتخاب ترڅنګ د هغو د موسیقۍ ترتیب ته هم ډیر پام کوي. د زیاتوي په خپلو کمپوزونو کې د ځینو سندرغاړو ملګرو مرسته هم ترلاسه کوي.
چې کوم پوها دوستان دي موسیقي کوي هغوی ټول دا کوشش کوي چې د هغوی معیاري شاعري راواخلي. خو زما په کې بل طرف ته موسیقي ته هم ډېر پام وي. زما د حامد حسین الک چې کوم دی زموږ ملګری زه د دې طرف ته زیات ذکر روان یم چې زما هغه ټون کومه کوالټي چې ده هغه انډین سټایل کې ده. په هغې کې ډېر لاس هندي سندرو هم چې ما ډېر زیات هغه اورېدي چې سټوډیو کې ناست نو زما موسیقي ته ډېر زیات پام وي. کبل سٹوڈیو کی ذریعے ریکارڈنگ کو نو اگوی تا کزا دیر ہوا ہے مگوی پہ کیا رنگ ہے چوی چی کم دلتا دا ہر سندرگاڑی پہ سندرے کے رئے نو دس سرسی زمان ریکارڈنگ کی گی ارغا لگ بدل گی تا کوکو سندرے چی کلمہ ریکارڈ کولا دا دی دودری ترزنو دا کوکو سندرے وہاں کرن خان لالا تا ولی گلن نو اگوی پہ کلک شان چینج ہم کڑے دے پتے کمپوز کے کرن خان لالا چی دا پہ کی پریز دا پہ کی ماوی نا پریدم پہ گی نا تو چل رہا تا ہو کسی دار الگ دے چی نو بیا پکې هغه د کمپوز کې لګ تبدیلی راته وکړه چې زه اس یو شی وایم نو وی پکې دوه دوه واچول
سید ماهیشا وایي د سیمي سندرغاړي مجبور دي چې په خپلو پیسو جوړې سندرې ټلویزیون چینلونو ته په وړیا توګه ورکړي. د پښتو سندرو له مینوالو غواړي چې د خپلې خوښې د هنرمندانو سندرې هم د غوی له فیسبوک پاڼو او یوټیوب چینلونو شریک کړي او په دې توګه هغوی ته فرصت برابر کړي چې د انټرنیټ له لارې یو څه پیسې وګټي.
معیاری شي خلکو ته نه رسي او په سوشل میډیا باندې هم دا کار دی چې ډېر زیات پیجونه دي هر وخت په خپل پیج باندې ورکي نو دا سندرغاړي ټول او ورشپ چې کوم دی هغه تقسیم شي. دا سندره لکه دوی دغه زیاتې نه کوي دا سندره دوی د سندرغاړي هغه چینل نه یا دغه د په پیج باندې را یا په یوټیوب چینل باندې پراته ده نو انته نه ته شیر شي نو څنګه څه چې کوم سندرغاړي خواري کړی وي په دې باندې ځان کړولې نو هغه څه نه به ورته ملو شي لکه د سندرغاړي مالي نقصان کوي. چې یوټیوب باندې چې کومه پراته وي نو کم څه کم چې هغه د هغې هغه کاپی رایټ انفرینجمنت وایلیشن نه کوي که دومره ورته بیا هم پوره کېږي نو څنګه څه مالي امداد به وشي چې د خلکو ذهن بېته راواوړي چې یاره د سندره په یوټیوب باندې اورېدل پکار ده.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې مداونه د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې بیا هم د لدی یوې بلې سندره خوند واخلی. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخمخه
ما وطن دا کولا گا